ډیر مننن کو کور ودان د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو ده. اور چې د ولسی جرګې اداري هیات له افغان حکومت وغوښتل دوه تابعیت لرونکي کاندیدان دي د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدالوي 14 د فبروري 2 له خبرونو را پیلو مرزیه احمد زیل ولی.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت د ځینو چارواکو دندې د اداري فساد له امله ځنډولې دي. د افغانستان د محلي اورګانونو خپلواکه اداره وایي د حکومت پر فعالیت د ولایتي شوراګانو د سر نقش د قانون له مخې ژمن دي. او د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه و کسان د لبنان د شیعه زایرانو پر بس په بمی حمله کې ووژل شول. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد له کبله د دې وزارت د خریداري او تدارکاتو د چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د جمهوریت ریاست وایي نظیف الله سلرزی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا کسان د تحقیقاتو د پای ته رسیدو تر وخته له هیواده د وتلو اجازه نه لري، خو ښاغلي سلرزی د هغو کسانو نومونه یاد نه کړل چې دندې ځنډول شوې دي. د ولسمشر ویان د دفاع وزارت د تیلو د قرارداد د فسخه کېدو خبر هم ورکړ او زیاته کړه
به شمول قرارداد تیل وزارت دفاع 7 قرارداد دیگر.
سلرزی وویل د دفاع وزارت د تیلو د قرارداد په ګډون و قراردادونه وسړل شول. دی و بایلون کې قراردادی د تورونو لمخې په دوه قراردادونو کې له 200 میلیونو ډالرو زیات توپیر شته. خغلی سلرزی زیاته کړه چې د دې وزارت قراردادیانو ته د پیسو تادیه د دې سیډونو د پایت رسیدو تر وخته باندې. افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له پایل رئیس ویلی چې له فساد سره مبارزه باید د حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. د افغانستان د محلي اورګانونو خپلواکه اداره وایي د حکومت پر فعالیت د ولایتي شوراګانو د سر نقش د قانون له مخې ژمن دي. دغه ادارې د ځینو ولایتي شوراګانو له غړو غوښتنه وکړه چې بیرته د خپل فعالیت پیل کړي. د محلي اورګانونو د خپلواکه ادارې ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی ادارې ته امر کړی چې په یوې نوې طرحه کې د ولایتي شوراګانو د سر نقش وټاکي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ولسمشر د سیمه ایز اورګانونو خپلواکې ادارې ته هدایت کړی چې په یو نوي طرحه کې د ولایتي شوراګانو نظارتي نقش تعریف کړي. د دې طرحې په اساس ولایتي شوراګانې وکړای شي چې له سره نظارتي نقش ولري.
وروسته له هغې چې ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو د قانون په تعدیل کولو سره د حکومت پر کړنو د ولایتي شوراګانو د سار حق واخیست، د ځینو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو د اعتراض په ډول خپل دفترونه وتړل او په اعتراضونو لاس پورې کړ. او د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دو تابعیت لرونکي کاندیدان دي د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګه پر خپل د پریکړه ولاړه ده چې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای نه ورکوي. ښاغلی عرفان زیاته کړه. عرفان وویل د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا ځل د دیو تابعیت لرونکي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي، سو موږ د رای ورکولو یو شفاف بهیر پایل کړی شو. ولسی جرګې سمو د مخ کې یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې د دو تابعیتونو لرونکي کاندیدانو ته د اعتماد رای لپاره صندوق نه ایښودل کیږي. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان حکومت به څه وخت د کابینې پاتې برخه ولسی جرګې ته معرفي کړي. د سوری دولتي رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه و کسان د لبنان د شیعه زایرانو پر بس په بمی حمله کې ووژل شول. دولتی رسنی او په بریتانیا کې د سوری د بشری حقوقو د سر ټولنه وایي چې په دې حمله کې شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. د راپور له مخې زیارت کوونکي د دمشق له سیدنا راقیه زیارت څخه د جنوب سیدنا زینت زیارت روانو چې بام پرې وچودید. د دې حمله مسولیت په سوریه کې د القاعده شبکې همکارې ډلې النصره جبهه منلی او د بس مسافرین د لبنان د شیعه حزب الله ډلې جنګیالي بللی دي. نصره جبهه ادا کړې چې دا یو انتحاری حمله وه، خو دولتي رسنۍ وایي چې په بس کې بم ایښودل شوی و. حزب الله خپل جنګیالي سوریې ته استوي سو د سوریې له دولتي ځواکونو سره په ګډه جګړه وکړي چې دې اقدام د سنی افراطي ډلو سخته غوسه پارولې ده. اردن خپل هغه غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړي چې غواړي د القاعده شبکې یو بندي میرمن له هغه اردني پیلوټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا اسیر شوی دی. د غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې اسلامي دولت ډلې د یو جاپاني یرغمل د سرغوسولو ویډیو خپره کړه. د حکومت بیان محمد المومانی پرون وویل اردن اوس هم چمتو دی چې د پیلوټ مازل کساسبه په بدل کې سجاده الشاروی بندي خوشی کړي. کساسبه په تیر دسمبر میاشت کې وروسته له هغه اسیر شو چې جیټ الوتکه په سوریه کې د اسلامي دولت ډرې تر ولکې لاندې سیمه کې نسکوره شوه. اردن د جاپاني ژورنالیس کینجی ګوټو د سرغوسول هم بغندل. اسلامي دولت ډلې د الشاروی چې د اردن په یو هوټل کې د 2015 کال په بمی حملو کې په لاس لرلو تورنه ده د خوشی کېدو غوښتنه کړي. په یو ثبت شوي اواز کې چې ویل کېږي داعش ډلې تیره اونۍ خپره کړې ده غوښتنه شوې وه چې که الشاروی د جنوري تر 9 نیټې پورې خوشي نه شي نو اردني پیلوټ به ووژل شي. دا مهلت وروسته له هغې پای ته ورسې چې اردن وویل تر څو چې د کساسبه د ژوند کره ثبوت ونه ویني الشاروی به خوشي نه کړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی دی، فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د سمدوستي اوربان غوښتنه کړې. دا غوښتنه د اوکراین د سولې د خبرو له ناکامۍ یوه ورځ وروسته کېږي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي درې واړه مشرانو چې پر ټلیفون خبرې کولې په اوکراین کې د جګړې د ختمولو په مقصد د مینسک د خبرو پر کمی خپګان سرګن کړ. نښته په وروستیو سورزو کې په دیبال سیوی ښار کې چې د حکومت په ولکه کې دی او روس پلوی بیلتون پال هلته د دولتي ځواکونو د کلابند کولو هڅه کوي په خاص ډول زور اخیستی. د اوکراین پوځ پرون وویل چې 14 تنه سرتیري په تیرو 4 ساعتونو کې وژل شوي. حکومتي چارواکي او د بلتون پالو سرچینو د لکتر لګول سو ملکی وګړو د مړینې خبر هم ورکړی دی. او د بوکو حرام ډلې وسلولو د نایجیریا په مایدوګوري ښار کې نوي عملیات پیل کړي دي. پرونی برید یوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د نایجیریا پوځ د هېواد د شمال ختیځ د لوی ښار د نیولو لپاره د دې افراطي ډلې هڅې په شا وتنبولې. بوکو حرام ډلې له 2009 کال راهیسې د نایجیریا په شمال کې د یوه اسلامي دولت د رامنځته کولو په مقصد چریکي عملیات پیل کړل او په دې وروستیو کې په ګاونډیو هېوادونو کیمرون او چاد کې هم حملې پیل کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل د او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې پاته یا د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه پر راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت وغوښتل دوه طبيعت لرونکي کاندید وزیران دي د اعتماد رائے د خسرو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي روان المریز کال د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. ځینې کسان د خپلو حقوقي دعوو د حل لپاره طالبانو ته ورځي. دا په نړیوالو ورځپاڼو کې یو مطلب خپور شوی دی چې په همدې خپرونې کې جزئیات تر ته وړاندې کیږي. د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې چین ته ځي. اوکران وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 14 سرتیري وژل شوي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. د محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. د ولس جرګې اداري هیئت له افغان حکومت او غوښتل دوه تابعیت لرونکي کاندید وزیران دي د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ولس جرګې ته معرفي کوي. جرګې څومره د مخ کې هغه مسبب تصویب کړ چې له مخې دوه تابعیت لرونکو کاندیدانو ته د اعتماد رای صندوق نه شول کیږي. د همدې مسوبې له مخې ولسی جرګې د تیرې چهارشمې په ورځ د هغو کاندید وزیرانو لپاره چې د وکیلانو په وینا دوه ګونی تابعیت لري د اعتماد رای لپاره صندوق کښېنښود. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دې لپاره چې وخت ضایع نشي افغان حکومت باید د نوې کابینې په ترکیب کې هغه کاندیدان معرفي نکړي چې دوه ګونی تابعیت لري. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادۍ رادیو ته وویل ولسی جرګه پر خپل دې پریکړه ولاړه ده چې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رایه نه ورکوي. ښاغلی عرفان زیاته کړه چې که حکومت بیا هم د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندیدان جرګې ته معرفي کړي نو د اعتماد رایه د اخیستو لپاره به دا ځل هم صندوق ورته کې نه ښودل شي. هیله من یو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم ولسمشر او هم اجرایه رئیس زموږ له مخکینی پروسې څخه تجربه اخیستې وي. یعنی مخکې له دې چې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي موږ د لیندې په درویشتمه نیټه یو مصوبه درلوده چې له مخې د دوه ګونی تابعیت لرونکو ته رایه نه ورکوو. د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ تمه ده چې هڅه وکړي او د واحد تابعیت لرونکي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان حکومت نږدې دوه اونۍ مخکې کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. یو ورځ وروسته جرګې د دوه ګونی تابعیت د لرلو له کبله او کاندیدان د رایې اخیستو له بهیره محروم کړل. خو له دې ډلې نورالحق علومي او صلاح الدین رباني د بهرنیو تابعیتونو د پریښودو په خاطر بیرته ومنل شول. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې دا خبرداری څومره په پام کې ونیسي. دا هم معلومه نه ده چې د کابینې پاتې برخه به څه وخت معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي غوره به دا وي چې حکومت د کابینې پاتې برخه په یو مناسب وخت کې ولسی جرګې ته معرفي کړي څو وکیلان د ټولو اړوندو اسنادو له کتلو وروسته د هغو په اړه پریکړه وکولای شي. خو عرفان الله عرفان یادونه وکړه چې که ولسمشر کوم فوق العاده فرمان ورکړي نو وکیلان چمتو دي چې د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو مخکې د کاندید وزیرانو په اړه د پریکړې لپاره خپلو دندو ته حاضر شي. د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ تیره اونۍ پیل شوې او په پام کې ده چې 15 ورځې وروسته به بیا خپل کار پیل کړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 300 وزارتونو او د ملي امنیت او عمومي ریاست ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شول خو یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې رئیس د اعتماد رایه واخیستې.
ستاسو له پیغامونو نه
سر افغان بر حق د ازادي راډیو کارکونکو ته د کندهار ولایت څخه تاسو ته زما کوم محترم د ولایتي شوراګانو د نظارت په باره کې می هله او ارزو دا ده چې یو ځنۍ د ولسوالیو د خلکو نمائندګي او د غریبو خلکو نمائندګي دغه ولایتي شورا وکیلانو کول په دې معنا چې د پارلمان وکیل نه د ولسوالۍ د خلکو سره ارتباط لري نه ورسره نیولای شي. په ولسوالۍ کې به محدود 2-3 کسان د پارلمان د غړي سره ارتباط لري یا علاقه ورسره لري. خو دا ولایتي شوراګانو وکیلان چې دي د هر چا سره لیدلای شي او هر څوک کولای شي دوی پورې شکایت ورسوي. د دوی خبره د حکومت سره وکیلان غږ کینو شو به دا وایي چې دغه کار نه وایي نه خپل شوی
د پکتیا ولایت سره په ځینو څوځو پارلمان د ولایت شورا د څار کومه پریکړه یا کومه لاسلیک شي چې شوراګانې فصل د نشي ولې چې په ولایاتو کې لا او لا موسساتو دا بالکل غلط کار کوي. دا په نوې لاس د رشوت خورې د پاره د اداري فساد لپاره خلکو ته لار هواره کړه.
زاد الکریم دا پیغام ثبتوم چې دی ولسی جرګه د ملت غړي دی ولایتي شورا د ملت غړي نه دی. په کوم اسلام په کوم قانون په کوم اصول کې روغړي دی؟ آیا ولسی جرګه د ولس نه دو کچیر ته ولسی جرګه د ولس وای د ولس په درد نه بودی زوریدلی وای دا غا د ژمی رسختې بودی دی څو وخت لپاره د دې پر زندولي وای چې دا کار نه د اسرائیل کړی و.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب د ولسوالۍ نه ولسی جرګې کوم نوی قانون پاس کړی. البته د ولایتي شورا په باره کې ولایتي شوراګانو په باره کې دوی د حکومتي ادارو نه د څارویو مثلم حق دی، او که چیرې د ولسي جرګه خپله فیصله بیرته ونخلي او کیدای شي په ولایتونو کې او د ولایتونو شوراګانو نمایندګان وکیلان او ورسره شاته ولسونو په ټولو مواردو کې په ټولو کارونو کې غټې ستونزې رامنځته شي، او که چېرته ولسي جرګه غواړي چې دغو ستونزو ته پای ټکی کېږدي نو لازمه ده چې خپله فیصله بیرته واخلي.
د ولسی جرګې لخوا مو له ولایتي شوراګانو د حکومت پر کړنو د څار د حق د اخیستلو پر مسله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د نړیوالو او محلي رسنیو خبري اعلان ویل د دولتي ادارو څخه په اسانۍ معلومات نسی ترلاسه کولای. خبري اعلان پرون د کندهار له سرپرست ولی سره وکتل او په دې برخه کې خپل ستونزې او اندیښنې ورسره شریک کړي. د چولی سجمن ورسره کړي محمد صادق رښتینی براته وي چې له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خبري اعلان له دولتي ادارو څخه څه ډول شکایتونه لري؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. په کندهار کې د خبريالانو تر ټولو لوی ستونزه د دولتي ادارو څخه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. دلته که څه هم د ولایت مطبوعاتي دفتر ډیر فعال دی او د پیښ پر مهال خبريالانو ته پر وخت معلومات ورکوي، خو خبريالان ضرورت لري چې په ولسوالیو کې د پیښو او واقعیت پر مهال دقیق او پر وخت معلومات ترلاسه کړي. چې اکثره مهال خبريالان د پرله پسې تماسونو سره سره بیا هم نشي توانېدلی چې دغسې معلومات ترلاسه کړي. دغه راز بله ستونزه د ریاستونو د رئیسانو لخوا د مطبوعاتو سره نه همکاري ده، چې اکثره مهال د ځینو تولیدي مسایلو پر مهال خبريالان نشي توانېدلی چې پر وخت دغه رئیسانو سره وویني. او ان یو ورځ مرکه هم، البته یو مرکه هم ورځي ورځي وخت دي. د دې ټولو ستونزو سرچینه دا ده چې ولایت مقام د ولسوالۍ ولسوالانو د امنیت کمانډانانو او د ریاستونو رئیسانو ته ویلي چې د مطبوعاتو سره د امنیتي پیښو او ځینو نورو مسایلو په هکله مرکې مکوي. موږ تیره ورځ د کندهار د سرپرست والي سره او تر هغه مخکې مو د والي د مرستیال سره غونډه وکړه او مشخصا مو دغه ستونزه ورسره شریکه کړه. والي ته مو وویل چې د معلوماتو په برخه کې د مطبوعاتو سره د دولتي مقاماتو نه همکاري د دې لامل کیږي چې خبريالان د سپینو سرچینو پر ځای د خاکي سرچینو په حواله راپورونه خپاره کړي چې هغه اکثره مهال نورې ستونزې رامنځته کوي. والي که څه هم د دغه ستونزو د حل ژمنه وکړه، خو ضمناً یې د خبريالانو څخه هم ځینې ګیلې وکړې چې ځینې خبريالان یې غیر مسلکي وبلل او د ده په وینا د پیښو او چاودنو پر مهال د مقاماتو سره د خبرو پر مهال بې حوصلې کېږي. او ځینې نور یو بله ګیله یې دا وه چې ځینې نور خبريالان بیا یوازې د پیښو په تمه وي او د پرمختګونو، اقتصاد، سپورت او د تعلیم په هکله راپورونه نه جوړوي.
بله، یو خدای غو ورځنی پیښې دي چې مثلا یو خبريال غواړي چې له چارواکو څخه ارقام ترلاسه کړي، یا یو چارواکی یو خبر رد یا تایید کړي. د نورو ریاستونو په اړه کچېر یو خبريال چالت کار کوي، غواړي راپور جوړ کړي، آیا ریاستونو ته چې مراجعه کوي هغوی څه ورته وایي؟ هغوی وایي چې تاسو باید له والي سره تماس ونیسي، او که دوی قصد نه غواړي چې ځینې معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
تقریبا دو کال مخکې هم داسې یوه ستونزه وه چې کله به د ریاستونو د رئیسانو سره خبري تماس نیوي هغوی د خبرو منع سوي وه. وروسته د خبريالانو په غوښتنه داسې یو سیستم جوړ شو چې په اونۍ کې یو ځل د کندهار یوه رئیس مطبوعاتي دفتر ته راتلي او هلته به یې مطبوعاتي کانفرانس ورکوي. پر دغه مهال به خبريالانو چې دغه ریاست کومې سوژې ځانګړې کړې وې بیا به د رئیس سره پر هغه موضوعاتو خبرې کولې. اما اوس په دې وروستیو کې دغه مطبوعاتي کانفرانسونه هم بند شوي دي او ژورنالیستان نسي کولای چې رئیسان په اسانۍ سره پیدا کړي. دوی وایي چې ولایت مقام ورته ویلي چې د رسنیو سره پر هر موضوع باید خبرې ونه کړي. په دې برخه کې موږ دا یادونه هم کولای شو چې دغه ریاستونو رئیسان او د ولسوالۍ ولسوالان ځینې مهال ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لري چې دا د مطبوعاتو لپاره هم دلچسپ موضوعات دي. اما دوی دغه په دې خاطر چې ولایت مطبوعاتي دفتر
بله
دوی د خبرو څخه مننه کړې دي مطبوعاتو ته نه حاضرېږي.
ډېره مننه کور ودان و مرودل چې په کندهار کې خبر اعلان شکایت لري چې له دولتي ادارو په اسانۍ معلومات نسي ترلاسه کولی او دغه چارواکي ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. په لغمان کې د اول ور لپاره د سوداګرۍ خونې دفتر یو څنګه پرانستل شو. دغه اداره وایي هڅه کوي په دې ولایت کې سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او سوداګرۍ ته وده ورکړي. په جلال آباد کې شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې. شنواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. د دې دفتر د پرانستلو په اړه که ووایاست چې څومره هیلي ورپورې تړلې دي.
مننه سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، دا په لغمان کې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ خونو دفتر په لغمان کې په رسمي توګه باندې پرانستل شو. د دغه ولایت سوداګر وایي چې له دې وړاندې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ و. دوی کله به کابل ته او کله به هم جلال آباد ته تلل او د دغو دفترونو د څانګو څخه دي هغه خپل ځینې کارونه به دغه دفترو د لارې نه وړل. اوس د دغه دفتر نوی رئیس چې ورته وټاکل شو هغه حاجي شریف ناصري، هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې په لومړي قدم کې د لغمان سبزیجاتو برخه کې میوجاتو برخه کې چې دوی ډېر زیات حاصلات لري دوی لپاره مارکیټ برابروي. ځکه له دې وړاندې د لغمان د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره مارکیټ نه و، په سمه بیه نه تلله. نو هماغه بزګرو د خانانو به چې کوم بازار ته روي وي سفرې رادي بیه باندې بتله. نو دوی لومړی کار چې دی هغه همدغه دی چې دوی لپاره مارکیټ برابر وي. همدارنګه ځینې نور سوداګر یا پانګوال چې په نورو ولایتونو کې د لغمان دي او په نورو ولایتونو یا په نورو سیمو کې هغوی پانګونې کوي، د هغو ته به زمینه برابروي چې ننګرهار ته لغمان ولایت ته جذب کړي او دلته پانګونه وکړي.
او په خپله په لغمان کې دننه د وړو سوداګریو د ودې لپاره چارواکو څه ژمنه کړې ده چې په ولایت کې دننه ځینو کسانو ته کارونه پیدا شي او ځینې وړې فابریکې یا کارخانې کال ته چې هغوی نور هم وده وکړي؟
بالکل سالی صاحب، همدغه مسئله یادونه هم پکې وشوله چې دوی په لغمان کې هغه پانګوال چې دوی تشویقي چې هغوی لغمان کې پانګونه وکړي، دوی به ځینې فابریکې هم هملته په سوداګرو باندې جوړ کړي، دوی به ته زمینه برابره کړي تر څو ګڼ شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي. همدارنګه په لغمان کې د تولیدات دپاره زمینه هم برابره کړي. ګڼې ژمنې وشولې او دوی ډاډ ښکاره کړ چې په لغمان کې دغه دفتر پرانیستلو سره به سوداګرۍ په برخه کې به ډېر پرمختګ وشي.
بله، ژمنې خو وسولې خو د ژمنو عملي کېدل وخت ته اړتیا لري. ومنودل چې په لغمان کې د اول وار لپاره د سوداګرۍ خونې دفتر یو څنګه پرانستل شو. دغه اداره وایي هڅه کوي په دې ولایت کې سوداګرو ته اساسي اسانتیاوي برابرې او سوداګرۍ ته وده ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان المریز کال کې د ښځو په وړاندې رواني یا اروایي تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې کمیسیون وایند پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی له 4000 څخه ډېرې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
سکل په افغانستان کې ژبنی او رواني تاوتریخوالی تر بل هر وخت د افغان میرمنو روح او روان ته اسد مرسولې ده. سره له دې چې په افغانستان کې ډېرې میرمنې له فزیکی تاوتریخوالی څخه ځورېدلې دي، خو دا ځل توهین او تحقیر هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي رواني تاوتریخوالی په 1993 کال کې د نورو تاوتریخوالو په سر کې ځای لري. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې سږ کال له 4295 پیښو له جملې څخه چې دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ثبت کړي، ډېرې یې د رواني تاوتریخوالي په اړه دي.
په تېر کال کې د ښځو په وړاندې 4295 قضیې ثبت شوې دي چې ډېری یې لفظي او رواني تاوتریخوالی دی. ټولې لفظي او رواني قضیې 1228 ته رسیږي. سږ کال لومړی وار دی چې لفظي او رواني تاوتریخوالی په لومړي مقام کې ځای لري.
قرار
گیرد. ښاغلی بیدارول فزیکی، اقتصادی او جنسی تاوتریخوالی په ترتیب سره په دویم، دریم او څلورم ردیف کې ځای لري. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه احتمال لري په حقیقي توګه د تاوتریخوالي د قضیو تعداد له هغو څو چنده زیات وي، خو د ځینو دلایلو له امله نه دی ثبت شوی. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلوا کمیسون د معلوماتو لمخې تر ډیره له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې په کابل، هلمند، کندهار، فاریاب، بلخ، بامیانو، کندوز او غزنی ولایتونو کې ثبت شوی دی. بېوزلي، نامني، بېسوادي، ناسم رواجونه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه، څو د تاوتریخوالي له قضیو نه مخنیوی وشي. همدارنګه یاد کمیسون له حکومت غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د 2014 کال راپور کې یادونه کړې چې افغان مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ دي، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تل یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي. د یاد وزارت چارواکي په دې برخه کې له اړوندو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي. په دې وزارت کې د حقونو د برخې رئیس عزیزي عدالتخوا ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه، بلکې په دې برخه کې راپور ورکونې بهیر چټک شوی ده.
د ښځو چارو وزارت تل په دې برخه کې کار او مبارزه کړې ده څو د هیوادوالو د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. کله چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه سي، د جرایمو ګراف راکمیږي. موږ په خپل کار اوس قناعت نه لرو، غواړو له دې زیات کار او فعالیت وکړو څو له کورنیو د تاوتریخوالي لمن ټوله سي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي چې په تېرو 10 کلونو کې د ښځو په برخه کې هغه ډول چې لازمه وه کار نه دی شوی. د دوی په خبره په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په عدلي او قضایي ارګانونو کې ښه رسیدګي نه کیږي.
زه چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کولو چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالینځم، مزدوري کومه، چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
ازادي رادیو ته غږیاس په همدې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر کوي. دا هم اوري چې د اوکراین پوځ وایي چې 14 سرتیري په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې وژل شوي دي. خو اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوال ورځپاڼو او خبرونه کې څرغلي.
د انډیپندنت ورځپاڼې د ښځو نړیوال فیسټیوال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه په دې مقاله کې د افغان سیاستوالي فوزیه کوفي خبرې هم راخستې دي. مقاله وایي د مجاهدینو په اړه په یو بحث کې په اوسلو کې د ښځو نړیوال فیسټیوال فعالانو وویل چې په جګړه ځپلي هیوادونو لکه عراق، سوریه، افغانستان او پاکستان کې د ښځو حقونه د سخت دریځو بنسټپالو لخوا له ګواښ سره مخامخ شوي چې غوښتل یې دا هیوادونه ترلاسه کړي پرمختګونه له لاسه ورکړي. د مقالې په وینا په دې فیسټیوال کې ګډون کوونکو د لویدیځو ډیموکراسیو په اړه انتقادونه واوریدل. پر ځینو لویدیځ هیوادونو انتقاد وسو چې له بنسټپالۍ سره په مخامخ هیوادونو کې د ښځو حقونو ته پام نه دی کړی. مقاله زیاتوي چې افغان سیاستوالي او لیکوالي فوزیه کوفي وویل په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد سره د جګړې د ختمولو په مقصد مجاهدینو ته بې شمېره پیسې ورکول شوې، خو د ښځو د حقونو په اړه ورته هیڅ ونه ویل شول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کله چې دولتي محکمې د قضیو په حل کې پات راسي، په خلکو کې د طالبانو د عدالت محبوبیت زیاتېږي په عنوان مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په کندهار کې د دوو کسانو یادونه کوي چې په خپل منځ کې د جایداد پر سر په لانجه اخته وو. پر دې سربیره چې مدافع وکیلانو ته $1000 حق و زحمه ورکړې وه، قضیه یې بې نتیجې پاتې وه. حتی د مشرانو جرګه د دوی د قضیه په حل کې پات راغلې وه. هغوی اړ شوي وو چې طالبانو ته مخه کړي او بې له رشوت ورکولو په څو ورځو کې خپله لانجه حل کړي. ورځپاڼه وایي ډېر داسې وختونه چې خلک د خپلو قضیو په اړه له دولتي ادارو څخه ناامیده سي، د طالبانو هغو محکمو ته مراجعه کوي چې د سنتي عدلي معیارونو څخه کار اخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي له $1 میلیارد څخه زیاته مالي مرسته چې د افغان افغانستان له عدلی او قضایي نظام سره سوي ده ښه نتیجه نه دور کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي له دولتي محکمو څخه د خلکو د عقیدې د ختمېدو یو علت دا دی چې د بیلګې په توګه که غواړي د خپل باغ پر سر لانجه حل کړي، خپلې نورې شتمنۍ لکه غواوې او چرګان پلورلو ته اړ کیږي. ورسپانه وایي د قاضیانو او حقوقدانانو د روزلو لپاره چې د افغانستان لویدیځوالو متحدینو کوم پروګرامونه جوړ کړي وو بې نتیجې پاتې سول. له هغو قوانینو چې د لویدیځ ډیموکراسیو لپاره جوړ دي کتابونه ډک پاتې دي. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو کارپوه له خولې وایي ستونزه دا ده چې موږ پیسې خرڅې کړې د هغه څه لپاره چې موږ غوښتل، نه د هغه څه لپاره چې افغانان غوښتل. ورسپانه زیاتوي چې امریکا دا په پام کې نیولې وه چې افغانان غیر رسمي محکمو ته ترجیح ورکوي. په وروستیو کلونو کې له محلي شوراو سره مالي مرستې وکړې او هڅې یې وکړې چې دا شوراوي له حکومت سره وتړي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د سهار تر د سهار لو څخه د ماشام تر او بجو پرې پر همدې غوڅپو د ازادي رادیو خبرونه اوري. پر همدې غوڅپو د ماشام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په افغانستان کې د سهار ته بجې او ډیر شته خصوصي د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی سپین اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد لکابله د دې وزارت د خریداري او تدارکاتو د چارو دندې زندول دي. د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. د افغانستان د محلي ورګانونو خپلواک اداره وایي د حکومت پر فعالیت د ولایتي شوراګانو د سار نقش ته د قانون لمخې ژمن ده. دغې ادارې د ځینې ولایتي شوراګانو لغړیو غوښتنه وکړه چې بیرته د خپل فعالیت پیل کړي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه اووه کسان د لبنان د شیعه زایرانو پر بس په بمی حمله کې ووژل شول. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پرون په مصر کې له بند تر خوشی کېدو څو ساعت وروسته په الوتکه کې له دغه هیواد او دغه خبریال د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې له خپل دوه نورو همکارانو سره یو ځای د غلطو خبرونو د خپرولو په تور نیول شوی و. او په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو دغه خسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د اوکراینیز واکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه کړې.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د او نورو خبرونو تفصيل ازادي رادیو پر ویپانه ولولې چې پته یې ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې ادرس یې facebook.com/azadiradio. او سم ځینی سیمه ایز راپورونه. د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر کوي. که څه هم د هند او چین ترمنځ په وروستیو کلونو کې سوداګري وده کړې، خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پولې پر سر د اختلافاتو په ګډون ځینې لانجې لا پر خپل حال پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې اعلان وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي به په مې میاشت کې له چین څخه لیدنه وکړي. سوشما سواراج د اکشن بی پورز په پیکینګ کې هندي خبرلارانو ته وویل چې دا به چینایي چارواکو ته د مودي د سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. هغې وویل چین ته د سفر یو هدف هم د هیواد د مودي د سفر پر تیاریو خبرې کول دي. نوموړی به د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. پر روسیې، چین او هند سربیره برازیل او جنوبی افریقا هم د بریکس په نامه د هغې ډلې غړي دي چې په نړۍ کې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ هند ته په سفر کې یو ځل بیا په سیمه کې د دې هیواد رول مهم وباله. له راپور سره سم امریکا او هند غواړي چې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول مخه ډپ کړي. که څه هم اوباما په درې ورځني سفر کې په مستقیم ډول د چین نوم وانه خیست، خو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د هند مخ په زیاتېدونکي رول استاینه وکړه او ویل چې په سیمه کې د آزادۍ بهیر باید وساتل شي. پیکینګ د چین په جنوبي اوبو کې د یو شمېر ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. د فرانس پرس په وینا د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته تر ډېره د هغه مشر په توګه کتل کیږي چې د مخکنیو حکومتونو په نسبت د چین په وړاندې غوڅ دریز غوره کړی دی. خو د کارپوهانو په وینا هغه باید له احتیاط کار واخلي او چین له ځانه لرې نکړي، ځکه دای په داسې حال کې چې د هند اقتصاد د پیاوړي کېدو هڅه کوي د چین پانګونې ته سخته اړتیا لري. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چین ولسمشر شی جین پینګ به مودي خپل پلرني ټاټوبي شانګسي ولایت له ځان سره بوزي تر څو هغه میلمه پالنه پر ځای کړي چې هند ته د سپتمبر د میاشتې په سفر کې مودي لیده کړې وه. مودي په خپل پلرني ټاټوبي ګجرات کې د جین پینګ هرکلی کړی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي چې بیرابیل کلتوري او فرهنګي تفریحي او سیاسي خبرونه لري. د اوکرين پاوز وی چې د نړۍ سرتيري په تیرو 1200 ساعتونو کې د هیواد په ختیځ کې وجل سي، د غرض د حکومت او بلتون پالو سرچینو په ختیځو شهرونو دونېتسک او لوهانسک د شپږو ملکونو د مړینې خبر هم ورکړي. په اصل کې د چې د شامي پورز د بیلاروس په پلازمینه مینسک د اوکرين د جګړې د پای تر سوال په مخ د سولې خبرې بیل کومې نتیجه پاتې ورسېده. جزئیات له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د اوکراین له د بل سیوي ختیځ ښار څخه چې بلتون پالې د کلابند کولو ادعا کوي، پرون له ملکي وګړو ډک درې موټر ووتل. وروسته پر دې موټرو د بلتون پالو لخوا د توپونو ډزې وشوې چې په نتیجه کې د یو بس شیشې ماتې شوې او دوه ډریوران ټپیان شول. د بل سیوي د اوکراین د ختیځ د ترانسپورت مرکز ګڼل کیږي او د دې هیواد پاوځ چې هلته 8000 سرتیري لري ژمنه کړې چې په هر صورت به یې ساتنه کوي. د اوکراین دفاع وزیر ستپان پولتوراک تایید کړی چې بلتون پالو د دبال سیوي ځینې سیمې نیولې خو د ښار د کلابندۍ ادعاوې رد کړې دي. د پولیسو یو افسر ایفګین لوخانیوف چې د دې ښار د تلاشۍ د یوې پوستې قومندان دی وایي چې د ورځې په ترڅ کې شپېته ملکي وګړي له سیمې وتلي دي. لوخانیوف چې پوسته یې ښار ته د ورغلي یوازینی پرانیستې سړک په اوږدو کې پرته ده وایي خلک له سیمې څخه ځکه وځي چې بلتون پال د توپونو دوامداره ډزې کوي او په دې سیمه کې چې یو وخت شاوخوا 25,000 وګړي اوسېدل اوبه، برېښنا او د سونګ مواد نشته. د لوخانیف په مشرۍ اوکراینی سرتیرو د دې سړک امنیت نیولای. د خیریه چارو یو رضاکار ناتالیا ورونکیوا وایي چې د او ملګرو یې که څه هم دقیقه احصایا نه ده اخیستې خو شاوخوا 40 کسې راېستلې دي. ناتالیا فرانس پرستا ویلي د پخپل ولیدل چې د دوی یو بسته نږدې د توپ مرمۍ ولګېده. نوموړي زیاتوي چې که څه هم په موټر کې دننه خلک ناست وو خو دې پیښې چا ته زیان نه دی اړولی. د بل سیوي د دونېتسک او لوهانسک ښارونو ترمنځ چې د بلتون پالو مهم مرکزونه دي پروت دی. د اورګاډي پټلۍ چې دا درې ښارونه سره نښلوي د بلتون پالو لپاره خورا زیات اهمیت لري. پرون د دې ښارګوټي کوڅې له عامو خلکو تشې وې خو سرتیري په هر ځای کې لیدل کېدل. په داسې حال کې چې بلتون پالو په وروستیو څو اونیو کې جګړو ته زور ورکړی او د تیر کال د سپتمبر میاشتې اوربند ته څوک اهمیت نه ورکوي، د سیمې عام اوسیدونکي سخت په غوسه دي، ځکه په دې سیمه کې چې د جګړو مرکز دی د دې نهه میاشتنۍ غمیزې د پای ته رسېدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې تر اوسه له 5,000 زیات کسان وژلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد الله له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د مرجی ولسوالۍ د مرکزی لیسې له زده کوونکو سره زیاتای کیږي. دوی ته درسي مواد نه رسیږي، نه هم کتابونه لري. هیله ده د پوهنې وزارت دغه ستونزه حل کړي. دین محمد احمدی لیکي له دولت نه مغوښتنه ده چې باید کوچیانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. محمد داوود له کندهار په خپل پیغام کې لیکي دولت که غواړي خپل وسلوال مخالفان ورکړي تر هر ولایت د غزنی ته زیات پام وکړي. محمد الله ایاز زکی له پکتیا په پکتیا کې د ځنګلو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره قومي تړونونو ښه نتیجه ورکړې ده. تر ډېره خلک هم ورته وفادار پاتې شوي دي. حمدالله لغمان لیکي قانون پر کمزورو او نیستمنو کسانو عملي کیږي نه پر زورواکو. نه ولسمشر غنی کابینه پر خپل وخت اعلان کړه او نه هم عبدالله. په یو هیواد کې شپږ مشران لرو، ولسمشر غنی، اجرایه مشر او د دوی دوه مرستیالان. او شریف الله په خپل استولي پیغام کې لیکي د لهکرګه کندهار پر لویه لاره موټر چلوونکي ډیر شکایتونه لري چې ورڅخه په یو او بل نامه په زور پیسې اخیستل کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیان د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او سمسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 01 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه حنیف د کندهار شارز خه دا پیغام فرستم. نو یو دوست چې د حیات الله په نامه دی، د درې کال کېږي چې د خپل ځای د نظره کسوي که هر مسلمان د په حق معلومات لري یا د په خپل د پیغام اوري، نو مرتجی په دا شمېره ټلیفون وکړي 0 9 5 0 8 5 5 3. والسلام.
السلام علیکم، رسید احمد د کندهار ولایت سنځنګ توالوی. ما پلار تلس کال کیږي چې ورکو سز تخو ازادي رادیو د خواصه ما د تلیفون رالی. ما ته ور ول صاحب لار مشبيه کړی دی سن نیمه مالونه مې شهاب جن د پلار نیمه چې دی مال حاجی جلال لجن دی ول سانم چې دی مال سید احمد دی و مشبيه کړی دی د ازادي رادیو کارکون مشرف سره دی بارے ویل ول تمرا چې کاپل مال کابل ز چیر دار سم مول کو کرتا ہے پرمان دا بارا سے پلانی دا بارا سے بارے ول چې پن شمی نور کو وی چې کوم دی باندې کی چې پن نو پورته کی دا و زری شاج کو واجه دا ما پیغام نه شر کی 0 1 0 1 0 0 3 1 4 5 8 0. پر دا شمیر ما فراډی کو وی سی.
سلام علیکم، پیغام دا غدای ورور از مو ژوند پر زنګ ولې ازادي را دوته د بلخشان زندي ګلبدین زوی دی په نوم یې مدا خص شماره امر نه ویل د ازادي را دوه زمو دا پیغام اوریدل دی کدا شماره او مشت را کول شي په بلی ورځ د ازادي را دوه په غی اعلان.
ہلو، السلام علیکم، در ادویت فلکر کون کو سلام انا احترامات کن راغا حول اصولی مارو حمدی ترکستان ملاقات کیا مزادات نمجید ہے جی اشکال کیجی سی مرسل ایلی کی ورکی دی تا تیار اجازه غالی یا بل سره حرام نه ماسه کی پتا غش مرا رنگ وی سپر و سپر دو ورا ات دو ورا ات دری ا نه ات یو وسلام
بڑے السلام علیکم خان جان ہم کنڑ ولایت نو زمنگ یو روڈ دے محمد پنام مان دے دا وات کر کی کی چورک دے بیخی دار کی نہ مان وکار چاتے پتہ نہ پتہ لمبر دے مت زنگ ہوئے سی پر واویا یو نوی یویشت سرور سو یا واتیا میرے مان نو
ز ابراهيم دي پکتیا ولایت ما یو روڈ پنامو دی عبدالغفور دی عبدالقدیر زوی یو مودی اکا زویدا نومی کلا خان دا دیپلار نومی عرب شاه خان دوی دواړه یو کال اتمی استی وتی سکندر تطلیلی وو نادر کدی که هر څوک ته دی په حق معلومات لري لما سره دی په دیش میرا اړیکه ونیسی صفر اوس وناتیا 15 څلور دیر نو سلویش شمیرا یو زل بیا تکراروم صفر اوس وناتیا 15 څلور دیر نو سلویش
نور محمد تحصیل مند تمر جوړ سواری در ساسر پتماس کې سما یو انډوالی ورکسوي دي نه چګلاري نه شي چې دا سلور کار کیږي معلوم نه دی شیر تلري دي په چیر نه چګلا یا په څو کانډوالی په تاګه مړه غوري په تاګه شمره دي څنګه په سفر و سفر تر نه نیوي ته ویشتین ته پیغو و سلام په احترام
بلی السلام علیکم زه د کندهار ولایت د ارغنداب دور سوالی ته خبرې کوم نو یو دوه سورک تی د درې کال کیږي په دغه کې په نیش میرا یو ارغو ته کې د راکس په دغه نیش میرا دی مشته زنګو یې سپر و سپر پنځه یو پنځه سلور سلور دوه شپږ سلام علیکم
زه دا علاقه د بادغس د ولایت د غلاش د ورسوالۍ د لای د کریس خې موږ یو کس د ګلبدین په نامه ده چې تیر سه شنبه باندې مانه په درې کې خبر شوی دی چې مانه دغه شی کس د داوود د بچی څخه ورکته کې یاد موږ د لمبر نه دی ولې کې چې د پاته معلومه ای یا د غیلان امر په دغه لمبر د مشت زنګ وي سپر او اتاویا نوی شپول دیر 234
زمانو شاه محمد زمانو یو خپلواک نړیوال ته په نوم د جمعګل په نوم ته نیږي او دا د تاریخ کال کې چې ورک دی دا غو فامیل نه دا غو اولاد نه نه هیڅ احوال نه لري کڅو بل جمعګل د ګروال جمعګل په نوم نه کوم احوال لري دی اصلا د ستدي ولسوالۍ د غزي دی ولسوالۍ دا قبان پور اول کې سایمن صاحب دې په مخور کې وسیږي په مخور کې وسیږي کته که ها دنه معول لري په دې شمیرې د نن سره هډی کړه څنګه کې سفر وسوا درینري درې سفر پنځه سو اوشل مننه درته سره
ځان نه لا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبره کوم ما یو راره چې نن یې رحیم الله دې تقریبا اتلس کال عمر لري ومیاشت کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی نو که هر ورور د ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شپېره زنګ ووایي سپر اویا څلور شپېته درو دېرش اووه سوه یو او بله شمېره سپر اویا نه پنځوس اته شپېته اووه شپېته یو اتیا نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي او پله شیرنی دی ترلاسه کی وسلام
الو السلام علیکم ایتمن دی ولایت څخه د ګریش د ولسوالۍ څخه د کوزمانو د البخمن غاری زما یو ورور د لسکا د کیری شو ورکړي نه درکه شوی دی چې ګران هغه نو میږي ات چې ته پته معلومه یی د غزما د ټلیفون شماره ده چې پر و چې پر اته شپږ یو شپږ څلور یو نه څلور څلور یا که چې دا پاته مې چې په دغه شمره دي مرتزان غوځې د لمن دی ویلات د ګریش د ولسوالۍ ته خبره کو.
الو سلام علیکم زاد لانان د غزنی ولایت د یک دی ولسوالۍ شبدین کلا دی کلی په ضمانت کاکا زویم چې ما یو ورو نه درکه سو ده چې په نامو دی مؤمن ده د څلور پنځه کال کېږي ایران تکلله ده نو بیا څه معلومات یې نه کېږي. مسلمان ورونو تاسو بل مو سره دا ډېر غټ انسان یې او ډېر غټ کومک کی که تاسو موږ ته کوم معلومات راکړو اوس څومره جایزه هم څه غوښتلی سي د هومره جایزه به ترلاسه پرې کړي. په نامه د مؤمن ده دا سلو پنځه کاله کېږي ایران تکللی ده. زما له مسلمان ورونو دا هیله ده چې دغه لمبر به ما ته معلومات راکړي. زه به لمبر درته تکرار کوم 0-2-2-2-2-5-1-5-5. ماره بیا تکراروم 0-2-2-2-2-1-5-5. خدا دې وکړي دا مسلمانانو له مسودا کومک وکړي او په دوش ماره باندې سم معلومات موږ ته راکړي. وسلام.
زمر زم احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګرک د باوړو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی چې د باز محمد په نامه دی، د جلال محمد اکا زوی دی، د جمال محمد اکا لمسی دی، او یو ورور یې اجیناز محمد نومېږي، بل ورور یې دغه توتیاغ نومېږي، بل ورور یې تاج محمد نومېږي، بل ورور یې خان محمد نومېږي. د پاکستان په کوټې کې 15 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاته یې په دغه اکا معلومات وي په دغه نمبر کې زموږ سره تماس ونیسي. دی 0-1-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
سلام.
زه حمید الله د چوکی ارغندې د پغمان دی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو وراره د عبد الله په نامه مشهور په زریالۍ د موسم زوی د پغمان دی ولسوالۍ د چوکی ارغندې اوسیدونکی یو کال کېږي چې د میدان ښار د کابل بانک له مخې نه بې درکه سوی ده. هر چا که په دې نامه باندې دا سړی پیدا که مونږ ته د اطلاع راکړي او 50,000 روپۍ شیرینی لري. په دې نمبر دې مونږ ته اطلاع راکړي 0 ولس 9 8 په دغه شمېرې دې حمیدالله ته زنګ ووهي.
بلې السلام علیکم. زه سید علي د زابل ولایت د شاجل ولسوالۍ چما کلی څخه خبره کوم. او دا عبدالمراد کن اما یو سړی ورک دی زموږ د کلي دی. د پلار نوم یې سلیم احمد. که چاته پاتې وي په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي 0 8 3 9 9 0 3 1.
زما یو د تره زوی ورک ده کوټې لېږي 15 کېږي په 2 زوی ده تره زوی به یو سندانې لېږي دخان تر چاته معلومات چې په دغه تلیفوني شمېرې دې ونیسې 0 5 5 0 0 2 0 9 8 8 5 5 2 که چاته معلومات زره الله له شرینی دې واخلي.
یو عربي ورک شوی دی په نوم مهندر محمد. هر چاره پیدا کړي چې تاسو شرینی دې زه ټلیفون نمبر راته وایم 0 8 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
زبر شیر احمد بشار دو دلغمان ولایت دلشنگ ولسوالی د شمارام د کلی څخه زما یو ورور ورکشوی علی محمد ولی زاده هر چاته چې پتاوی د پدغه شمیره سپر افسه د نوا نوداش یک سی و سی دلگ آغانی چاده دا و سلام احترام
زما یو زه علی محمد دلغمان ولایت دلشنگ ولسوالی د شمارام د کلی څخه په تماس کې زما یو ورور ورکشوی بشیر په نامه کچاته بدغه معلوماتي بدغه شماره د زنګ وهي 0 7 5 20 66 119 د لا غوغانی جایزه دره و سلام ازادي رادیو زنده باد.
بله السلام علیکم زه ګلم هلمند ولایت څخه د لشکرګاه شهر څخه زما یو خدای رحم الله نمیر د رحمت الله زید د بسم الله وراره د امین الله د بسم الله وراره د خلیفه تام له سید د قران اته د قداغ اعلان د خپل د برابر د میاشتې سورک د قدا اعلان د خپل او د کیبل یو اوریدا دا غشمیره ته د جان ووی ګرد په ته خوښینه دي سه پر و سه پر دې و نه یو اته شپر دوا بله شماره ده 0 5 5 3 3 3 3 1 0 1. دغه شمیرې ته چارې معلومات لري، دغه شمیرې ته د رنګ وي 420 غواړي ورته ولاړي.
زما نوم محمد شفیق وردک دی. ما چې قاسم نومېږي په غونډې 6 متوقلا کې وظیفه درلودله او تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نادرکه دی، نه کوی اضافي کې وظیفه درلوده، نه که څوک ترې خبر وي د ژوند یا د مرګ نه، یا که څوک چې د ملګري وي اشنان وي زما د رګ هار وي، نو لطفا دې موږ ته احوال راکړه، یا د مرګ یا د ژوند. چون انقلاب وه، په انقلاب کې ورک شوله، نو ستاسو نه هیله کوم که چېرته څوک ترې خبر وي په هر حال موږ ته دې په دې نمبر زنګ وي 0008 5 5 1 24. دا زما نمبر دی.
و محترم د ازادۍ رادیو سوروڅو ارزانو پروګرام چلوسته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. هم بعد د مولوی عبدالغفار د نوزاد ولسوالۍ د جهازی د فایت څخه تاسو سره په تماس یم. زما یو ورور دی په نامه د منازل سفر چې په کوچنیوالي کې موږ ورجان بولئ تقریبا 10 کاله کېږي چې ورک شوی دی. یو سپېڅلې مور مې تقریبا په څرنده شوی دی د ډېر هجران. که دی خپله دا اعلان اوري یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې موږ خبر کړي. موږ به خدای تعالی ته د زیري کوونکي دپاره ډېرې دعاګانې وکړو. زما د تلیفون نمبر دی په دې شمېرو 0 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دوویش نسو و درو سرویش بلن برده سفر و نه پینزه و پینزه 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 دوه پینزه و سلام.
دورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام واورید. که دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر او بجو پورې خبرونه لري.